آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدون کو سلام ما خامم په خیر نن د سیشن بیورز د جدید میاشن هویشتما چې د جنوري د 19 سره برابر ده دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز پوره خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د هلمند امنیتی مقامات وایي چې د ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅې شنډ کړې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اوپلاوي سره ایران ته تلې او د سوریه په مسله د ملګرو ملتونو د مذاکراتو په حق له تر اوسه دا فیصله نه ده شوې چې کومې خواوې به پکې ګډون وکړي
دا بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته درنو اوریدونکو دا رپورټونه درته هم لرو په پاکستان کې د افغان غالي اوبدونکو د جذبولو نوې هڅې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو غونډه جوړیږي او د ننګرهار په لویو لارو کې د پولیو واکسین د تطبیق لپاره رضاکاران په کارونو ګمارل شوي دي رپورټونه وروسته اورئ خو اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې ځان شاو آشنا او نظرانه یوسف زی درته اورو
السلام علیکم د هلمند امنیتی مقامات وایي چې د ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅې شنډ کړې ده او 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین وجلی ګرش نهر سراج ولسوالۍ د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد ده چې په دغه بوده کې د زمبلې او د ادخان په نوم دوه حوزو سقوط کړي د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن سرجنګاشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه سل ګونو وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي زیاته کړه چې دوی د نړیوالو ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو یاد برید په شاوتم بو نو لستنه د دولت وسوال مخالفین د افغان او نړیوالو ځواکونو په برید کې وجل شول او سلیرشتنه نور زخمیان شول د هلمند امنیه کمانډان زیاتوي چې د قاطع ماموریت هوایي ځواکونو د کیک اهداف په نخه کړی او په دغه پیخه کې د حکومتي لوري څخه د غوښتې مرجوب لپاره ویل چې د پولیسو یو منصبدار وجل شوی او بل چاته زیان نه دی غوښته
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې وکړې د جمهوریت ریاست لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دواړو د هیوادونو د نظرونو د اختلاف او ستونزو د حل لپاره د ګټورې ډیپلوماسۍ په اهمیت ټینګار کړي ښاغلی غنی همدارنګ په ایران د نوو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په اړه هم ولسمشر روحانی ته مبارکي ورکړې او په سیمه کې د دې اقدام د نتایجو ته خوشبيني ښودلې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ دا واري د پاره د دوونو هوادونو په سفر دی نن د خپل جګ پولي سیاسي او پوزي پلاوي په ملتیا د ایراني چارواکو سره د خبرو د پاره تهران ته تللی دی خغلی شریف او د پوز سرلخکر جنرال راحل شریف د دوشنبه په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هواد مشرانو سره په ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کڑکچ په اواره هم خبري وکړي پاکستان د بهرنو چارو وزارت د سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوز د لوی درستیز د ملاقات نروسته په یو خبري کې په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترګري او سختريزي په مقابل کې د ګډ دښمن په ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوې دي د پاکستان سیاسي او پوزي مشران تر هغه وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړتوب د پاره میدان ته راوتل چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دوانو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلې دي
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په خبرته نږدې د خیبر ایجنسی په سیمه کې یو مشکوک ځانمرګي دولسنه وجلی دي او په لاسګونو نور زخمیان کړي دي په وجل شو کې زیاتره امنیتي ځواکونه دي عیني شاهدان وایي چې بریټ کاون کې په موټر سایکل باندې سپورو او د امنیه امنیتی پوستې سره موټر سایکل وجنګاو. پولیسو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې یو لړ پوړې چارواکي او یو ځای خبريال هم شامل دي. د غزوراورې چاودنې شاوخوا موټرې او موټر سایکلونو ته تاوان رسولې دي. تر اوسه پورې دغه حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران یو مرکزی دولتي بانک د سیشن به پورز ویل دي چې په هغه هواد د نړیوال اقتصادي بندیزونو د لری کېدو نه وروسته دوی اوس 2.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ او تلاسرسي لري. دولتي ټلویزیون د بانک د رئیس ولی الله سیفی له قوله وویل چې هغه دغه پیسې د یو بانک نه بل بانک ته د دې لپاره انتقال کړي چې دا وګوري چې اوس خو به د شتمنۍ کنګل نه وي. امریکا او اروپا اتحادي هوادونو په ایران باندې د اټومي پروګرام په وجه اقتصادي بندیزونه لګولي او چې په هغه فشار واچوي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. دغه اقتصادي بندیزونه د ایران اقتصاد ته ډیره سخت ضربه ورسوله. د نړۍ د قدرتمندو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په سر د موافقې نه وروسته اوس د ایران نه اقتصادي بندیزونه لری شول.
د ایران د بند نه خوشی شوي امریکایان بیرته خپل کورونو ته روان دي او ځینې د خپل کورونو د غړو سره ملاقاتونه هم کړی دي. نور تفصیل د متیولا عبد نه پر رپورټ کې اورو.
د امریکا او د ایران د بندیانو د خوشیګدو په بدل کې خوشیوي امریکایي بندیان دوشنبه پورې د خپل کورنیو د غړو او ملاتړ کوونکو سره ملاقات وکړ. دوی د کلونو رئیس دغه کسانو قضیه سارلې انتظار کوي چې د بندنبه کله خوشکیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبرال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسول مدیر سره ملاقات کړی. جیسن رضایان وویل هغه د 13 میاشتو په موده کې د ډېر لوګو خلکو سره رابطه ساتلې ده. هغه د خپل بند په وخت کې نه شپې د ورځې په قاعده تنهایی کې تیر کړی دی او هغه وایي چې زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه خیم زما صحت ښه دی. زه پوهیږم چې خلک زما لخوا اوریدل غواړي خو زه لږ وخت ته ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان د امریکا لپاره د جاسوسۍ تور لګولو. هغه وویل چې د ایران په بند کې په 13 میاشتو کې ورته اخرنی 100 ساعتونه ډیر سخت ګران وو. هغه ویرېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدله کړي او خوشي نه کړي. متیو لابت، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکو. ملګری ملتونه د سه‌شنبه په ورځ وویل چې په عراق کې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې نه واخله د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې پورې شاوخوا 9000 تنه وجل شوي او 3 میلیونه خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. په جګړې او تشدد کې زیاتوالی د هغې نه وروسته راغی چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او ختیځ کې سیمې ونیوي. د دغې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې عراق ته پام شو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هوایي بریدونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر زید رادالحسن وایي چې د عراق د وضعیت یوازې اندازه لګول هم ګرانه ده. په دغه هیواد کې خلک د ډیر زیات ناوړه حالاتو سره مخ دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې کم تر کمه 3500 جنسي غلامان لري چې پکې زیاتره د یزیدی قبیلې کسان دي او د دغه هیواد د خلکو د اساسي حقوق زپی او زوري. ملګرو ملتونو په نړیوالو غږ کړی دی چې د عراق د مسلې د حل لپاره دی په بیړنۍ توګه پیاوړي اقدامات وکړي.
ملګری ملتونه غواړي چې د دوشنبه په ورځ د سوریې د سولې په حقله د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړي. په داسې حال کې چې خبرو اترو د پیلېدو لپاره یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې په دې باندې موافقه نه ده شوې چې په دغو خبرو کې به څوک ګډون وکړي او څوک نه. دغه مسلې د دوشنبه په ورځ د خبرو شروع کېدل هم په شک کې اچولې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مسورا تیره میاشت اعلان وکړ چې هغه د جنوري د 15 نیټې نه په ژنیو کې خبرې شروع کول غواړي. هغه په دغه مسله کې د 1200 هیوادونو ملاتړ لري چې پکې امریکا او روسیه هم شامل دي. خو دوی به دا پریکړه کوي چې په سوریه کې د حکومت کومې مخالفې ډلې په دغو خبرو کې ګډون کولی شي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي چې هغوی به د فیصلې نه وروسته خلکو ته په مذاکراتو کې د ګډون بلنه ورکوي.
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا صدر اعظم ملکم ټن بلتا سپینی مانی ته هرکلی ویلې. د غدوانو مشران بنن د سه شنبه په ورځ ملاقات کوي او د تجارتي تړون برسیره به ورسره د اسلامي دولت د ډلې په مسلې هم خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به هم په دغه خبرو کې ګډون وکړي. استرالیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه ده او د 2014 کال نه راپدې خو د دغه ډلې خلاف په هوایی عملیاتو کې برخه اخلي.
قدر من اوریدونکو امدا شیبه متی الله عابد زمون همکار په استودیو کې ده خب سپورتي خبر لا غوړو عابد صاحب سلام
شه من نوشابه جان د سپورت د خبرونو په لړ کې د کرکټ درې خبر ندي یو خبر خدا ده چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلن لوبغاړو ټیم باندې دشته لاړ دی به هلته په کرکټ د نړیوال جام چې د نولس کلن لوبغاړو د نړۍ د ټیمونو ترمنځ کیږي هغه برخه اخلي. افغانستان چې کوم ګروپ کې دی هغه کې پاکستان هم دی نو افغانستان باندې په دې سیالیو کې د پاکستان علاوه سریلانکا نیوزیلند او د کاناډا سره لوبې کوي. همدا شانتي د افغانستان د کرکټ الف لوبډله دا وخت په هند کې دا الته د زمبابوې د الف لوبډلې سره لوبه کوي چې دا استل ورځنی لوبه ده. استل ورځنی لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې لوبغاړو خلوب کړی ده او د لوبې د دویم ورځ په پای کې 1411 نه زیاتې منډې کړي لوبه نوره زمبابوې ته پرېښې ده چې هغوی د هدف پوره کولی شي کنه. درېیمه خبره د اغه لوبغالی ده چې په قندهار کې ډېر وخت نه په خبره روان وي چې قندهار کې د کرکټ میدان جوړیږي او هغه نن تړون لاسلیک شو چې افغانستان به د هند په مالی مرسته باندې په قندهار کې د کرکټ یو غټ میدان جوړي او د کرکټ بورډ وایي نه دا چې دې میدان کې وزر نه زیات کسان ځایږي او دا به د جنوبي حوزې د سپر خرچ چې د کرکټ سره علاقه لري هغوی لپاره یو غټ دی چې هغوی به هم لکه د ننګرهار او د کابل غوندې یو کرکټ میدان ولري. نن موږ د آشنا سپورټس پرونه کې هم د ټول موضوعات راخیستې دي او ورته شریکو. مننه تاسو کور
ودان.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړه شو
ډیر سختۍ مې دا ونر لاس را وړې ډیر سفیر مې په دې لار کې خوړې وي
د خزو غاټ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
قدر منوریدونکو اوس هم پاموکې د روان خبرونه لومړي رپورټه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان قالین اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکړي او ویلي دي چې دا هڅه به په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب شي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رالیګلی رپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي په پاکستان کې د افغان کالین اوبدونکو د پانګې د جذبولو لپاره د یو لړ نوو هڅو خبر ورکوي او وایي چې د هڅه په افغانستان کې د کالین او د اوبدلو په برخه کې د ظرفیتونو د کمیدو سبب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیئت مرسیال خانجان الکوزی نن د سې شمې پروز یوې غونډې ته چې په افغانستان کې د افغان پانګوالو ستونزو د ارزولو لپاره د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون په کابل کې جوړ شوی وویل چې پاکستان د کالین او د اوبدلو په برخه کې پانګوال ته تر لس کلونو مالیه او محصول ماب کړی دی.
محترم رئیس، دغه صنعتکاران چې دلته ناست دي خصوصا د قالین د بخش یو ډیره بده پیکه چې فقط درې ورځې مخکې د پاکستان دولت یو تصمیم ونیو ټول هغه قالین باپان چې په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي لس کاله د ټیکس او مالیه نه معاف شو. دوی او د دوی کورونه او د دوی زامنو ته د تحصیل ټول اغالی شرایط مساعد شول. لس زره کارګاوی دي جناب محترم رئیس، او دا لس زره کارګاوی د قالینو په پېښور، کراچۍ، کوټه، لاهور او ګجراواله کې کار کوي. پدې کې په زرونو په زرګونو افغانان مصروفېدل زمونږ د ظرفیت لاړو حالته
دا غونډه چې د افغانستان د خصوصي پنګې چوانې د ادارې ایصال خو د افغان پنګوالو ستونزو درځولو لپاره جوړه شوې و د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د ګډون سربیره د افغان حکومت یو شمېر وزیرانو پکې هم برخه اخیستې و د غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ سره خو د مدیره هیئت مرستیال خانجان الکوزی د افغان سوداګرو او پنګوالو ستونزو په باب خبرې وکړې په ایران باندې د تازیراتو د لری کېدو د ناول اغیزو په باب افغان حکومت ته هم خبرداري ورکړه
دا اوس خوشبختانه د استقبال خبره د په ایران باندې تازیرات لري شو زمونږ د پاره هم دي زمونږ د پاره بدم دي مونږ په ایران کې په زورګونو کارخانه لرو که په واز لاس او بدون د مقرراتونه زمونږ هم سایګانو ته اجازه ورکړ شي قاچاق منی نشي د ډمپینګ سیاست ته لار بند نشي بازار چی بند نشي زمونږ صنعت په مخ باندې نزي
خان جنرال کوزی د پنګوالو سوداګرو پر وړاندې د امنیتي ستونزو یادونه وکړه وی ویل چې واز تیر کال په ایران کې تر دې شو پورې افغان سوداګر او پنګوال د سړي تختونکو لخوا تختول شوی وو
امنیت زمونږ دا نه که په انتحار کې مړ کېږو مونږ د افغانستان د خلکو نه زیات نیو که په لار مال سوځي مونږ د افغانستان دغه پیښه چې پرون په جلالآباد کې وشوه زما وینه د عصمت و شینواري د وینې نه کنه ده ټول د افغانانو وینه ده چې پهیږي مونږ ته خپېو مګر چې په ښار کې تښتول کېږو او په ښار کې بچی تښتول کېږي دا د دولت مکلفیت
افغان پانګوالو په دې غونډه کې د مالی وزارت لخوا د ټاکل شوي هدف څخه د زیاتو پیسو پر غونډولو خوښي وښوده خو ویل چې دغه زیاتوالی د اداري فساد د راکمولو له امله نه بلکې د خلکو له جیبو څخه اخیستل شوی دی د مالی وزارت څخه د 30 میلیارد افغانۍ راغونډې کړې وي په داسې حال کې چې دغه وزارت د مالی د راټولولو لپاره سکل 30 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې وي افغان پانګوالو له افغان چارواکو په تیر بیا له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې نور دې عملي ګامونه داخلي دوی ویل چې افغان صنعتکاران له یو څخه تر ویش کلمو پورې داخلي تولیدات لري چې په میری توګه په افغانستان کې دنه تولیدیږي خو افغان حکومت لا اوس هم په خپل قراردادونو کې دغه تولیدات څخه ګټه نه اخلي بلور ته اجرایي عبدالله ویل چې حکومت څه کوي تر څو د پانګونې په تړاو په قوانینو کې اسانتیا وي راولي هغه وعده وکړه چې عملي ګامونه به اخلي او د پانګوالو د تیرو 16 کلونو ستونزو ته به حل لار پیدا کړي
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي د دغه شورا
درنو اوریدونکو اوس هم پام کوي بل رپورت ته د افغانستان د سولې عالی شورا دا تاییدوي چې راتلونکې جمعه په قطر کې د سولې په تړه یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي خو نوموړی زیاتوي چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قاسم سولمل په رپورت کې اورو
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواښ موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې دوی تر ډیره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوحه کې په دا ناست کې ګډون وکړي دا چې په ګواښ مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي سیاسي څیرې د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شلتن افغان سیاستوالو لیست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ موسسې ته سپارلې ده د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواښ موسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لیست کې د محمد زمان مزمل انجینیر احمد شاه احمد زئی وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښته نه سوې ده همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمد زئی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ټول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي
او دولت انتقاضا میستان چې امیر هم سفرا باشه
باید دوی له دولت نه غوښتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی په کوم موارد کې او نتیجه یې څه ده که دواړه همجه خسي نو تبان شه نتیجه ورکوي د یادی مؤسسې له خوا تر دې مخکې هم په قطر اماراتو فرانسې ناروی جرمني او ځینې نور هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوې دي ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي و مغوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو خو حکومتي مسؤلینو له څه ویلو ډډه وکړه په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولی په دې غونډه کې برخه واخلي خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي
پرونه مذاکره چې په کابل کې وو بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د حضرت اسلام آباد کې وسګښ وړي چې په خطر کې بل مذاکره وکړي او ما باور دا ده چې هغه مر چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي نه په څو ډلو کې
اخوی وی بل معتبر سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رجو تویل چې په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی اسد الله سعادتی یونس قانوني عبدالرب رسول سیاف او ځینو نور کسانو څخه د ګډون غوښته نسويده د غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډه ورسته جوړیږي چې پکې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استاسو برخه درلوده او لومړی ناشته هم تیرونی و د ولسی جرګې خړی وای چې د افغانستان په جګړه کې د شکل خو او ترمنز د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټور ده خو تاکید کوي چې دا ډول ناشته باید منظمي او له لاسته راوړنو ډکی ووسی
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرګل څنګه سندرغاړې شو
ډیر څه سختۍ مې ده ونر لاس سره وړې ډیر سفیر مې په دې لار کې خوړې وي
د خزو غاک له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
کته هم په ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ په وجه له هم لسکونه زره ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي خو چارواکي وایي په لوی لارې ځینې رضاکاران ګمارلي چې ولسوالۍ او ښار ته تلونکي ماشومان واکسین کړي د چارې د ډیرو په باور ښه پایله درلوده خبریال زبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي
د جلال آباد خر په لویدیزه دروازه کې د پولیو واکسیناتور قدرت الله ل خپل ملګری رضاکار سره د هغو ماشومانو پر واکسین کولو لګیا دی کم چې په موټر کې خپل کلو و باندو ته روان دي د پارمیډي سیمه کې د پولیسو له دغه مرکز تیریدونکو موټرې د ننګرهار څو ولسوالیو ته تګ راتګ کوي او یو ټیم په اټکلیز ډول هر ورځ له دریو تر څلور سو ماشومانو ته واکسین ورسوي په دغه سیمه کې څلور ټیمونه له سهار تر ماښامه په هر موټر د ماشومانو په لټه یو ځل خپل سترګې ورخښي د پولیسو د پلټنې په دغه مرکز کې د واکسینو رضاکار سیف الله وایي د پولیو پر وړاندې دا چاره تر ډیره بریالۍ ده
دا هغه ماشومان چې مسکیږي نو دوی دا چې دا ډیر مهم ځای ده او دوی ځنه شتريږي دلته واکسین کیږي او دا چې دا ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو کې او دا چې دا ډیر مفید تمامیږي ځکه چې بعضی ماشومان شته چې هغه تل مسکیږي او په دې لړ باندې شتريږي نو بیا موږ واکسین ورته کوو
نو موړې وای په دغه لار د چپلیار او پچیراګام سربیره د خوګیانو او چین ځنې خلک هم تګرا تک کوي په دغه سیمه کې د واکسینو یو بل رضاکار قدرت الله امریکا غکته وویل چې که دغه لړۍ دوامدار شي نو لرې نه ده چې په لاره د تلونکو خلکو نږدې ټول ماشومان به د پولیو له خطرناکې ناروغۍ بچ شي
موږ د ورځې تقریبا 300-350 ماشومانو ته واکسین کوو او زیاتره ډریوران بس هغوی چې کوم بد اخلاق یا کوم ډریوران چې هغوی واکسین بد رویه کوي موږ هم ورسره نرم چلیږو خو ډېر سخت دریسي ورسره نه کوو
ځای خلک ماشومانو ته پر واکسین کې دا ټینګار کوي خو نامنی هغه څه غنی چې لويري رضاکاران کلو او باندو ته نشي ورتلې دوی وایي سیار او سرحدي ټیمونه کول شي د غستون ځای یو څه آرام کی د ننګرهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي د ولسوالۍ ترمن سرحدي ټیمونه کولای شي د ناامن سیمو ماشومان تری وهده واکسین کی.
منګه د تورخم او امدارنګ په لوی دروازو کې کوم ټیمونه لرو هغه د خپل وس په توان باندې واکسین تطبیقي خو اکثرا مشکل دا چې اوس موږ د دیبالا ولسوالۍ تقریبا د ټولو ولسوالۍ د موږ د واکسین نه پاتې امدارنګ بچکوټ د نیمه نه زیات د واکسین نه پاتې د اچین هم دارنګ نو دا ډیر زیات شمیر ماشومان دي.
هغه وای په دغه برخه کې تر ډیره بریالي دي او هڅه داده چې ټولو ماشومانو ته په یو ډول لاسرسي یقیني شي. اکثره دینی عالمانم د پولیو ضد کیدونکې واکسینی والتیا غنی او وای د پلچ خطرناک او بې درمل ناروغي مخنیوي پکې دل شي. ډاکټران وای د پولیو دوه څاڅکي کول شي د یو ماشوم ژوند د تلپاتې معلولیت نه بچ کی کنه د همیشه لپاره به د کورنۍ او ټولنې د وګو بارو ګرځي. ننګرهار یو له هغه ولایتونو ده چې په څو ولسوالیو کې د واکسینو پر وړاندې کلک مخالفتونه شتون لري او په تیر 2015 میلادي کال کې دغه ولایت په کچه د پولیو اته مثبتې پېښې ثبت شوې وې. که څه هم پر روان 2014 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو کومه پېښه نه ده ثبت شوې خو د ډیرو خلکو اندېښنه ده که په ناامن سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو واکسین ورونه رسي نو دغه ستونزه ډېرې دلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندرغاړې شوه؟
ډېر سختۍ مې دا هنر لاس ته راوړې، ډېر سفیرې مې په دې لاره کې خوړلې دي.
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د مهمو خبرونو لندیز. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د ګرش کولسوالۍ د سقوط هڅه شنډه کړې ده او 19 تنه د دولت وسلوال مخالفینې وجلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ دا واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګ پوری سیاسي او کوزي پلاوي په ملتیا د ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې پېښور ته نږدې د خیبر اجنسۍ په سیمه کې یو مشکوک ځانمرګي 12 تنه وچلې دي او په لسګونو نورې زخمیان کړي دي. د ایران یو مرکزي دولتي بانک د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په هغه هېواد د نړیوال اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته دوی اوس 2.5 میلیارد ډالرو شتمنیو ته لاسرسی لري. د ایران د بند نه خوشی شوي امریکایان بیرته خپلو کورونو ته را روان دي او ځینو د خپلو کورنیو د غړو سره هم ملاقاتونه کړي دي. ملګري ملتونه د سه شنبې په ورځ وایي چې په عراق کې د 2014 کال نه د اکتوبر د میاشتې نه واخله د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې پورې شاوخوا 19,000 تنه وژل شوي او 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. او ملګري ملتونه غواړي چې د دوشنبې په ورځ د سوریې د سولې په هکله د خبرو اترو نوی پړاو شروع کړي.
درنو ویدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. ورپسې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نجیبه نوشابه هم واوري چې
د نن شپې په خبرونه کې میرمن قمرګل میلمنه ده. میرمن قمرګل نن شپه تاسو سره د خپل په خبرونه کې د زړه خواله کوي چې څنګه هنرمنده شوه او د هنر دی پوره ته څنګه راورسیده. تاسو درنو خندنه هیله کوم چې خپل خبرونه ته زنګ ووهئ. قدر منوریدونکو تر بل خبرونه په الله سپارم.